السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا لس زره جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچاري لیف ویب خپرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي، د تېرې میاشتې اورښتونه او سیلابونه په تېرو څلوېښتو کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د خپرونې په لیکنه دغه سیلابونو ویجاړې شوې کرنیز ځمکې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو سیمو کې ډېرې ځمکې ویجاړې کړې دي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدانو، چې د ځاني تلفاتو تر څنګ همدارنګه په سلګونو کورونه څناڅه یا هم بشپړ ویجاړ کړي او ګڼ څاروي هم مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي که افغانستان کې سلو کسانو ژوند کولی و څلوېښت به د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وو. دې پروګرام نن په خپله ایکس شبکه لیکلي چې په افغانستان کې سل کسان نه بلکې درې څلوېښت میلیونه وګړي ژوند کوي چې څه باندې یو پر درېیمه برخه یې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ویان تېرې اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه اداره د بودیجې د کمښت له کبله په راتلونکي جون میاشت کې یوازې پنځه لکه کسانو ته بیړنۍ مرستې رسول. د طالبانو حکومت او د افغانستان او ترکمنستان ترمن د څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دیارلس سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. دغو تړونونو له مخې به له افغانستان څخه ترکمنستان ته د ودانیو سیخ، د مرمرو ډبرې او رنګ صادریږي. د ترکمنستان ترن خبری آژانس بیا پرون په دې باب لیکلي چې په هرات ولایت کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو پرون په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د آژانس بیا د تجارتي تړونونو یادونه نه ده کړې. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه خبرو ته دوام ورکوي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا سل زره کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دي. ګوتیرش نن سهار وختي په یو ویډیویي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خپور کړی په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات به ناوړه بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اسرائیل پرون ناوخته پر رفح هوایي بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزې جنوبي ښار رفح د حماس ډلې وروستي مورچل ګڼي، خو امریکا، ملګري ملتونه او نور اړخونه په دې سیمه کې چې په غزه کې شاوخوا 1.4 میلیون وګړو له جګړو پناه وروړي، د اسرائیل له پوځي عملیاتو سره موافق نه دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سهشنبه د بالکان حوزې هیواد سربیا ته روان شوی دی. د رویټرز په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیکې نیټې سره برابر شوی. هغه دا چې نن د می 1 په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جټ الوتکو د بمباری 15مه کلیزه ده. په 1999 کال کې پر کاسوو د ناتو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د امریکا جټ الوتکو په بلګراد کې د چین پر سفارت 15 بمونه وغورځول چې له کبله یې اور ولګید او درې چینایي اتباعو پکې ووژل شول. امریکا هغه مهال د خپل بمباری په اړه بخښنه غوښته او د چین پر سفارت برید یوه تیروتنه وبلله. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. وروستیو اورښتونو تر ډېره بزګرو ته زیان اړولی دی.
خام کورونه دي او چا کوټې راوړېدلې، چا دیوان راوړېدلې، زموږ خپله مې به کوټه هم راوړېدلې.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم په بحث کې مهم دا مسله چې ډلې چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنارو کرشاو خو 15 سلنه کم شوی خو بزګرو سره د بدیل کښ په برخه کې ولې لازمه مرسته نه ده شوې.
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره. موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو په ښارګوټ کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو.
دا ولین زل د چې د موږ غاک چا واوریدو الحمدلله کلینیک د کومي چارې چې اوس روان دي موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي.
په یو راپور کې به وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د جګړې له وروستي حاله خبر شي. دا به واوري چې حماس په غزه کې د اوربند موافقه منلې خو اسرائیل وایي چې پر رفه به پوځي عملیات دوام ومومي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راسو د خبرونه لمړی موضوع ته د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله د افغانستان په څلیرویشتو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي او تر څنګ د سیلابونو له امله رامنځته شوي ویجاړیو کرنیز او حیواني سکتور خورا ډیر ځپلی دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري ځکه د دوی په خبره سیلابونو کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پر پټ کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي داسې مهال چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دی، په دې هیواد کې د روان پسرلي په پاتې ورځو کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو د احتمال له امله د لا ډیرو ویجاړیو اټکل شته. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل نوي راپور کې چې د می په 15 مینا وخت خپور کړی لیکلي په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډیرو بارانونو احتمال شته چې په ځانګړي ډول به د افغانستان په مرکزي، جنوب، ختیځ او جنوبي لوېدیځ سیمو کې د 1.5 میلی مترو په اندازه واوریږي. دا فدراسیون د اټکل خارج سیمو ته یو جدي ګواښ بولي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون داسې مهال د اندېښنه ښیي چې له قولی وروستیو کې سیلابونه او طبیعي پیښو افغانان خورا بد ځپلي او د نورو ورته حادثاتو پر وړاندې د دوی د مقابلې ظرفیت تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته کړی دی. د فدراسیون په خپل راپور کې د افغاني سری میاشتې له قوله خبر ورکړی چې د اپریل له 14 تر 16 د افغانستان په څلیرویشتو ولایتونو کې د سیلابونو او طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي، 4 تنه ټپیان شوي، 8,222 کورونو ته زیان اوښتی، 5,422 څاروي له منځه تللي او 4,089 تجربه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. آی اف آر سی زیاتوي د سیلابونو له امله سړکونه، ښوونځي، پلونه او پلچکونو په ګډون عامه زیربناوي هم زیانمنې شوې دي. د افغانستان کرنیز او حیواني سکتور یوه بله مهمه برخه ده چې د دې فدراسیون په ټکو د سیلابونو راوتو اغېزمنه کړې او له همدې امله د افغانانو خوراکي خوندیتوب ته لا ډېر جدي ګواښ متوجه دی. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د بیړنیو بشري مرستو په اړتیا د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکړی چې د افغانستان 24 میلیونه وګړي داسې مهال چې هیواد د وچکالۍ، د تودوخې د نوې څپې، سیلابونو او د اقلیمي بدلون له امله موسمي پیښو سره مخ دي، هر څه ژر نغدي مرستو، سرپناه، خوراکي توکو او خپلو حیواناتو ته د خوړو یا وښو لپاره اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم د خپل نامناسب وضعیت په اړه غږیږي او وایي سیلابونه یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. د کونړ اوسیدونکی حزب الله:
مشکلات ډېر دي، بارانونه دي او کوټې راولېدلې دي. کلي زموږ نس یو کلی دی چې ټول خام کورونه دي او ټول چا کوټې راولېدلې دي، چا دیوانونه راولېدلې دي. زموږ خپله هم یوه کوټه هم راولېدلې ده او دیوالونه هم راولېدلې دي او کومه مرستې موږ سره نه دي شوې تر اوسه پورې.
د ننګرهار اوسیدونکی الفت الله هم وایي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ د کروندو پاخه فصلونه له منځه وړي او اوس هر څه ژر بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دا نړیوالو ادارو او مرستندویو موسسو څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دغه زمونږ د سپین غر ولسوالۍ په سیمو کې چې خلک متضرر شوي دي دوی سره مرستې وکړي.
دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې وروستیو ورځو کې نږدې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د سیلابونو د راوتو په پیښو کې خلکو ته د ځاني زیان په ګډون د مالي خساراتو راپورونه هم ورکول کېږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې وڅلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د نږدې 3.5 میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېرې له لوږې سره لاسه ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه 30 بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 3.5 میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمېر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکې ګیتی وایي چې مړی یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د 500 ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسېږو، ژوند زندګي د سې خاص جوړه نه ده، مشکلاتونه سره ډېر مخې دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سې کومک وکي او یا دا زما خور ده لکه دا میش په میش دې توینه کمی، خو موږ سې خوري وسه نه لرو چې دې ته یو ښه خوراک ورکړو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې 0.5 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیروي ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای په غزه کې د اور بند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. جوزف بوریل دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اسرائیل ټانکونه د غزې په جنوب کې رفح ښار ته ننوتې دي. د ملګرو ملتونو سره منشي انتونیو ګوتیرش هم پر رفح ښار د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللې دي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې دی پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سه‌شنبه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړانګه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته، چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمین کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس ډلې له چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوز وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوز په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولی سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه هم د 5 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری تمامه شوه. دغه سیالۍ چې نن سهار وختي امپایل شوې وه، سریلانکا لومړۍ توپوهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زادران 4 او ننګیالي خروټي 3 لوبغاړي سوځولې دي. افغان د لوبډلې وکړای شول چې هدف د 5 وکټو په سوځېدو سره په 45 اور کې پوره کړي. په دې سیالۍ کې هم ریاض حسن ښه وځلېد، هغه 4 اویا ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شاهد الله کمال 40، درویش رسولي 16، او ننګیالي خروټي 10 منډې وکړې. د یادولو ده چې دغه لوبلړۍ 3-2 د سریلانکا الف لوبډلې ګټلی او تر دې وروسته به د مې میاشتې په 11 نیټه دوه لوبډلې یوازنۍ بله سیالي ترسره کوي. په دې اړه به په نننیو خپرونو کې نور معلومات هم واوري، خو اوس بلا شو د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته. ګردیز اړوند د کډوالو په ښارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړو دو کار پیل شو. دا روغتیایي مرکز چې د 380,000 ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری په مالي ملاتړ جوړېږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله، ماشومانو د زیږون، جراحۍ او واکسینو په برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حالې د نجیب الله لوخیل په راپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله په یاده سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له ښاره په نسبتا لرې سیمه کې ده، په خواهی خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل:
دا اولین ځل دی چې موږ غاک چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي، موږ غواړو چې دغو ډاکټرانو همداسې په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي. او دلته موږ ستونزې نورې هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې 43 کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو د کلینیک.
د نورو افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکي هم له بیکاری او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېری کورنۍ نشي کولای د خپلو اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی مولوي نورخان وایي:
اکثره خلک دلته چې راغلي دي بېځایه شوي دي، نو هغه بیکاره دي چې د هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره عاجل مرستې وشي چې د هغوی د مشکلات حل شي
او څنګه ځستون چې دی د رزق او وسیلو ته برابر شي چې غستون د مشکلات حل شي کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومان او ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحي په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجودې وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل
موسسات یا انجوګانې په داسې ځای کې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت هلته مشکل وي. نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځن سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو که چېرته دغه پروژې ته په رقم رقمو وسایلو امکاناتو په کړنو باندې که دغه پروژې ته موږ او تاسې مشکل رسوو.
د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان له ایرانه بیرته هیواد ته راوښتي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6 لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
د نورستان په ونټ وایګل او واما ولسوالیو کې بیا پر یو شمېر ښځو د هګیو چرګې ویشل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې کار سره به ښځو ته د خپلو کورونو کې د ګټې وټې او عواید ترلاسه کولو زمینه برابره شي او دوی به په دې کار سره اقتصادي ستونزې یو څه هوارې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانت ویګل ولسوالیو کې ښځو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاقه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې په شاقه کارونو بوخت ښځو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل ویشل او اوس یې په واما وانت ویګل ولسوالیو کې 400 او ښځو ته د هګیو چرګې ورکړي.
د سرچو موسسې لخوا نه په واما ویګل ولسوالیو کې 400 نفرو ته د هګیو چرګان توزیع شوي دي او هرې کورنۍ ته د هغې هغه مربوطه د اوبو څښلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوي دي او هغه پروګرام چې دی تکمیل شو مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوي دي.
ښاغلي افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه ښځو ته کاروبار برابرول دي ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصاد یې پیاوړی شي او په خپله ځان ته یو اندازه عواید لاسته راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم ښځو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښي دي خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډېرې کمزوري او ناروغه دي. په خبرې ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاخه کارونو د بوختو ښځو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړېږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی همدارنګه له اړوندو چارواکو د روزګار موندلو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
ماقام پوری ناسیو کلا یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناسیو کاروبار نشته دی. مشکل ډیر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل. روزانه زو راځو بس روزګار کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپل تعلیم هم لرم سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته پنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولې وو. 2020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توزیع کړي مو دي. په دې کې بیا ته تنه خارجي اتباع هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 1900 تنه موږ د هغوی ته د وړو کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي. هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمه کارټو ته د افغان بیسي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمه کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمه کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرو باندې. خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې دار ولایت فاري ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري. نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سیم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سیم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګي انستا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګي انستا د نور مخابراتي شبکو نمائندګي انستا خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه د چتاسې پلا د افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبرې پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدا پاک دی چې د غزمیر ژغ مسولین واوري په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي راديو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست. موږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران دی. بیا په تیاره ده، بې سیم ده، کار هم نه کوي، کوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پورې موږ غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مېر مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا 10000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچارې لیپ ویب خبرونې پرون دوشنبې په یو راپور کې ویلي، د تېرې میاشتې ورښتونه او سیلابونه په تېرو 40 کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو 100 کسانو 40 د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون وویل چې په افغانستان کې روان کال 3.2 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 1400 سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه منلو، د نه زغملو وړ دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سه شنبه د بالکان هاوسې هیواد سربیا ته روان شوی دی. رویټر خبري اژانس په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیک نیټې سره برابر دی. هغه دا چې نن د مې 15 په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جیټ الوتکو د بمباری 15مه کلیزه ده.
دو خبری دی، یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوری اسنوری هر کله کوم. نن پرې بحث کې په بدخشان کې د ورستو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د ولایت په 2 ولسوالیو درایم او ارګو ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یوه کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپې کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسېدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تر دې یوه ورځ وروسته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یوه ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وړ مورز وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېش د کوکنارو د کښت له امله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوختو هجوم وروړی و. هغه همدارنګه وویل چې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یوه صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلی چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسېدونکو لخوا اعتراضونه تیروتنه بللي او سیمه ییزو چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي.
خلک باید په بیړني ډول توسیه شي چې له دې اقداماتو لاس واخلي. داسې نه شي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دې ته اړ شي چې خلکو د بغاوت له امله اقدام او د بدخشان په لور حرکت وکړي.
بدخشان کې ورستۍ پیښې نن د 15 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو، د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې دوه نیمو کلو راهیسې پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو این او ډی سی د 2023 کال د نومبر په 15مه په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي، لکه چې د کوکنارو پر کر بندیز لګیدلی، په دې هیواد کې د کوکنارو کر 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوې دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی، او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بله منبع نه لري چې بالاخره مجبوره سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، لکه څنګه چې تاسې وویلې، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلې او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ او تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسې چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې څوک بیا پرې نه خودل شو، او یا چا هم که کرلی و، حتی که په کلاګانو کې کرلی و، هغه لمنځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زری د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه و اړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 مې 2023 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خپور شوی، په دې کې ویل شوي چې 6200 تنه اپین په 2023 کال کې تولید شوی، او په 2023 کې دا 333 تنه راښکته شو. د دې 333 تنه نه نږدې 43 تنه هیروین ترلاسه شوي، چې 50% بهرنۍ هیوادونو ته صادرولو په کیفیت برابر ده.
انصاري صاحب، په دې به وروسته خبرې وکړو. هدف دا ده، بله، په دغه راپور کې درسته ده، یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنارو د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارد دی. دا ډېرې پیسې دي، یعنی کروندګرو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه، په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. ماری صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړئ هم. خو راځو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغو دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکړلیک صادر کړی، هغه پریکړلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی. په دې کې ویل شوي دي چې که حکومت تریاک له منځه وړي، د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي، خو نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي، هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده، چې هلته پرېښودل شي، ټول باید له منځه ولاړ شي. که چېرې خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله له منځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کېږي، که څنګه؟
مننه. زه تاسو ته تاسو تخنیکی همکاران ته جناب انصاری صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده او خلک ته وایي چې مالی هم راکوي بیات هم وکړي او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې باید د اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي وجه ورکول کېږي هغه ورکوي امتیاز هم ورکول کېږي. امتیازات یې بیا دا دي چې دولت په مقابل کې دوی وراثت حراست څارنه پالنه عدالت تحصیل کار هر څه دفاع دینه بدوي کې او کوي. دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده. هم یو سلسله امتیازات لري چې عوام خیا دوري خلک باید ته مالیه ورکړي باید ته کې حکم ممني فرمانی ملي قوانین د نظم ټول لپاره ملي او واجبات او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت سیندي دولت فرمان ورکړي چکه دا حکیمت لري په افغانستان حکیمت خو زده ته په کوم ساعت چې د امر چلی هغه تحت حکیمت دي په خو خو بس کچې ته چلې د لیا به چې ته په سامین دي زم کې خود به ول کې دره او برنه حکیمت خو جدا مسله څوک پرسنه پز نه کړه. دلته فرمان ورکړه چې په ټول افغانستان کې بعد کوکنار یا مخدرات تو کې کښ منه سو څوک بعد ونه کړي او څوک بعد ونه کاری او څوک بعد تجارت ونه کړي سوداګري ونه کړي نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا پر رضا او هیڅ څه سوده پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولا سوده پیدا کیږي دا خپل یو سوال ده. په دې واخان په دې پامیر په خره کې او نه کاسات هم ګورو په پارک دا ول راو دې ته دا مثلا مشورت لري چې وګړي دی او مو دی او خاورې د جغرافي کې د دولت ظلم زیاتای یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني دوی هم حق دی مظاهره لاریون غږ پورته کول مثلا مجادله کول د دې دروازې او ټکول
خو مارسه د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید. هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده او هغه بلوا بلل کیږي او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي د طالبانو په حکومت کې نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه هغه خو مشروط نه مشروع ده. مثلا تا ته وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه ته خلک ته به د جګې مظاهره کې دا خو مشروط نه دی دا خو حقیقت ده. حکم ته په تامه پلی کړه تا ته وایي چې مسلته ومې څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیکه سرغړونه کوي له سره څراغه به تیریږي بیا مظاهره به کوي خو سترایک د ابلیتي ده بس مستبد دې نه تېر سوله تا ته ویلې ته به جریمه ورکوي. دلته ویلې ته به کوکنارو مثلا کښت مخدرات توګه به نه کوي تا هغه کوي به جګې دا خو به مشروط نه لري. ما عمومي وویلې عمومي د ظلم د بل زیاته او کچېرې دلته کچېرې دلته په زور زیاتي باندې چاته ونه ووځي یا مثلا د مخله خبرې اطلانه دروازه رو ماته ده بیا سعیده دی په وړاندې مظاهره کول څه خبر درا بس دې ته شخصي خبره بل چیرته ده.
هم دا خبره ما کوله مارش صاحب داسې په ټولنیز رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي ښایي وایي دا د کوکنارو پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي ځینې نور نارضایتۍ وي. فکر کوي چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد په وړاندې؟
نه نه هیڅ نارضایتۍ دا مسایل نشته. د تاسو ګورئ که چیرې دا وایي د بدخشان خلک تناته هغه یو پدرام و کوفي و رباني و یو څو نور چې دي دا خلک بیا تاریکي و د غریبان په جنګ چې خپله په اروپا او په دنیا کې مزې او چرچې کې و د همدو خلکو حق حقوق له وخت لوټې کړل قصونه جوړ کړل بیا ځای د بدخشان خلک ډېر متدین خلک دي ډېر آرام خلک دي غرنیز خلک دي لاسو چېګورې چاو دي دي دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی اطاعت یې کړی ده او ډېر مسلمان خلک دي او تقریبا پنځه اویا فیصد دا اوس طالبان دي هغه مخکې طالبان وو په جهاد کښې مدوی اوبه سامدلو دا سیاسي ناسینه جدا مسله ده. دا خلک آرام خی دلته اوس توتیې روانې دي دلته غواړي مثلا توتیه د بدخشان په ټوله معنا باندې نه آرامه کړي. داسې هم ملا صالح وایي دا خبره کوي په درام یې کوي کوفي یې کوي اوبل یې کوي اوبل یې کوي
یعنی فکر کوي چې سیاسون هغوی چې اوس رټل شوي دي د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته پکی وهي؟
بالکل دلته مسله دا ده د ټول جاسوسانو پخوا موږ خبرې په دې باندې دا ټول استخبارات سره کار کوو دغه چارواکي څو دا ټول استخبارات لکه د انلاین ټول استخباراتو کې دي خالد چېرته په استخباراتو ده خبره دې که دغه د واخان لار جوړول سرک د چین مخه منع کوي بندۍ نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي بلې خوا ته د تاجکستان کې ولې ډېر زره عسکر یا پیاسو پروسه کار هغه ته تعدید جوړېږي د سینجان سیمه نارامیو ته غوریانو دایشان راولي یا پیا کوي دا د پامیر نقطه ده ډېره پورته هلته په غرو کې چینې اوبه خوږې شته ونې شته ښه پناګای دي او که چیرې خوراکي توګه ته ضرورت چې که لاره بندې لاس بخروال له تیارو جازونه هم ورته اچولی سي مار
بله
دغه توتی روان دي
تاسو نور
بله مسله وړي پاکستان تر تاسو د ولاره ته جوړه کی
تاسو
دې لپاره د بدخشان ترګزه کوله په نور ولایتو کې
دا
څه سوز نه جوړيږي او بل خوانه طالب مسلاس لري کین لري بیا د څنګه د لاریون ته اجازه ورکې روان او دوه درنجل منجلې کان په کابل کې راپور دکی درز پکې یا له پهلمن کې مثلا څوک راپور ته سول درز پکوله او دلته چې دوه درز یو کې داخله ټول کورو ته ځنه بیا اول د څه او تاریخواله من
نه نه
مرز د سیاسي مسایل دي
نه نه
ارغله پر ادا بدخشان وای نه آرام کی
نه نه انصاری صاحب تاسو څه پکې وای اوس چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې چیرې دغه سي اعتراض کیږي یا راپورته کیږي ځینې کړي هم داسې ویل کیږي شته چې له دینه ډېر غټه موضوع جوړوي هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پیږو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلې دی د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي کله چې دغه سي موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر وږی دي بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري د منبع عواید پرې درېږي نړیوالې ټولنې په تېرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې خو یې ځای ونه نیو طالبانو په دې دوو کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او صفر ته نږدې ده خو هغه څه چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه څه مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې ولې
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره موږ فکر کوو چې نړیوي او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکړل شي له د حاکمو واخیستل شي او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروین او یا د افیمو د تولید په اړه کېږي ورته چلند په نور نړۍ کې نشته موږ او تاسو وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي الته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل حکومتونه اجازه ورکوي هغه د دیاقینو نه بیرته ترلاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي موږ په ورته ډول هیلمن یو چې د افغانستان د دیاقینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري دوی ثبت شي راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروښودل شي او دغه کم لاسراولنه چې د اپینو ده یا د هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي مو فکر کوم دا به د یقینو سره مرستوي هم د افغانستان د پرمختګ اقتصادي وده او پرمختیا په برخه کې او هم د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شوی نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي حال طبيعه د خلکو بچي او ځوانان دغه سي غیر قانوني مخدره مواد روغ دي شي او هغه خپل ژوند لاس ورکی او خپل کم قوتونه او ظرفیتونه چي دي هغه د لاس ووزي
مننه انصاری صاحب مارش صاحب راځو به هم د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې کوک نه راړول شوی خلکو په وړاندې اعتراض څرګند کړی په تیر بیا کاروانګرو لکه څنګه چې مخکې ما وویل کرا شو هم د خبرې ته چې کچېری بزګرو سره د بدل کښت په برخه کې مرستي وشي خو دوی په خپل هم حاضرېږي چې دغه کوک نه ورو کښت لمنځه یو سی ځکه چې کله ناقانون اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړل چې د بدخشان خلک هم تابع دي هغه صفر امین چې په افغانستان کې اوسار څوک چې په قدرت کې دي هغه پلی کړی عملي کړی په دې وخت کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي؟ که تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي.
ګوره، طالبانو خو دا کښه منکه توپک په زور منکړی ده،
خو په هر څه چې وي بله لار وله ستاسو په نظر؟ په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې، په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه 3 میلیونه په مخدره موادو باندې روک دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودري شوي دي د خانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چا ونه کړل.
نه، په تېر رژیم کې دا دقیق خبر نه ده. لوی لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپله چارواکي په لاس سره در خپل په ګیر سوله اسنادونه خپل پارلمان را وستل، دوی خپل تر اروپا پورې تدبیر مکتوب ته په هلند سلواکو چکه پر جوړ سوله ات الله په کډل پاندې باندې شتمن سوله، دا هم ثبوت سوله چې دوی خپل تیزاب او بعض مواد ات تخمو
په هر صورت تیر حکومت جدی نه و، نړیواله ټولنه هم جدی نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل بالکل، دا دی په کلاس
سره. خو اوس دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه کی شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره، دا وخت تاسو سوال وکړئ بدیل باندې کارو چې په هرات کې زعفران تخم ورکه کوډې ورکړل، مره په موږ ولسوالۍ کې بیا کوکنارو کښت تولیدېده، یعنی خلک په دې سره دې کې پیسې ډېره ده، ګټه ډېره کوي. په هر ډول باندې دولت راسره رسی نه، هغه جوی کې کوي. هم د خپل بدخشان کې د دې سیستم دا ده چې دوی د خپل باغ ډېر لوی یو چاردیوالي یا مثلا یو بار ورته وایي، دا را چارتري په همدې باغ کې د دوی کور هم وي، څاروي هم وي، هلته لوی لوی جنرال چې خپل ځای کې. نو هغه لپاره دولت کله ځي د طالبان ته دي کوکنارو د جوګر دي کورنه ماته دي. دا ګوره ته ډېره بده پوره ده، د صف دوه درې جوګر سره د دوه کسه تر اوسه ولول سوي، دغه هم دوی طالبان سره مصالحه برخورد کړی ده. اما دا خبره ډېر لوی دل لدی باندې نه کاسات، دا مسله د سیاسي آباد لري، دا کوم مسله د کوکنارو د دې مسلې ډېره زیاته مهمه نه ده.
بله، تاسو مخکې وویل، بله مارسته، تاسو مخکې یادونه وکړله چې آباد ډیر وسیع دی، کوریدور دی، واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه ځینو نورو. خو راځو که دې خبرې ته که طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار له منځه یوسي، چې هغسې لیدل شوي هم دي له منځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی؟ هغه چې بل منبع نه لري، عواید نه لري، هغوی باید څه وکړي؟
دغه فکر که دوی نه یې کړی، تدابیر ورته نه نیولی، دا بیا واقعا یو ظلم، واقعا یو زیاتی ده، ستم ده له غریبو خلکو سره. افغانستان کې واقعا فقر بدبختي شته، دغه 50 کالو یا 50 کالو جګړو خلک ډېر زیات اړ کړي، ډېر نیاز لري، او نړیوال سره هم افغانستان په انزوا حالت کې ده. طالبانو ته چې هر څه وایي، مثلا دغه اسلامي همکاري سازمان کې دوی استازی موږ ته په دغه افریقایي واد کې کومه غونډه وه، بیا یې هم همدا تاکید په همدغه درې شمن کې موږ دې اصلاحات نه راولي، یعنی دوی نړۍ سره اړیکې نه غواړي، نړۍ سره چې اړیکې نه وي نړیوال مرستېم درېږي. کله چې نړیوال مرستې ودرېدلې، بیا نو وګړي د ملت په طالبان نه شي کولای چې مثلا په کافي اندازه ته خوراکي توکي ادا کړ ورکړي، له بوران نه مخنیوی ونیوای چې د طبي آفاتو نه ځوان د زندګۍ ته بیا نو دلته مشکلات جوړېږي. کېدای شي دا هم یو توصیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته نه وېستل، او لوګینه د دله تپر جوړ لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور اباسي له ظلم له تمو په لوڅ لاسو بیا نو مجبور دي داخله $200 په مقابل کې داعش ته ځي کبله پاتې ځي. نو کېدای شي دغه څه توکیانی او کېدای شي دا سیاست چې طالبان خلک خپل روزګار سره مجبور دي چې کړنو ته متوجه نه شي او چې څه کوي هغه به تر سره کوي، کوم اهداف لري او مخې ته بیایي. نو د ټول مسایل چې څنګه ګوري ګونګي ګون حالت کې داخله فکر کوي ټول
استخباراتي لوبي دي. مننه انصاري صاحب، په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي، په تیر بیا هغه چې خانان ورته وایي ډیر زمکه ولري نشته، دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري، او په افغانستان کې لکه څنګه چې ماري صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کده کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال، او هغه هم د بیچاره بزګرو څخه چې کې دی یو جرب دو جرب زمکه لري، د همدغه د کوکنارو حاصل بیل راټولول، یعنی په لوی پیمانه په هکتار او هکتار زمکو کې چې د یو چا په لاس کې وي او په سر کې بیا هغه یو کړی د مافیایي وي یا بل وي او هغه تنظیم کړي چې دا کوکنار وکړل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې موږ نه دی اورېدلی او نه م لیدلې دي، خو یوازې همدغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول عواید په همدغه کوکنار پورې تړلې دي، د مجبورو چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم ځمکه کې لږ حاصل ډېرې پیسې ورکوي. اوس که راشو دې خبرې ته چې کوکنارو کار اړول شوی، طالبان وایي چې ټول صفر ته موږ رسوو، خو دا بزګر به څه کوي؟ وچکالی ده، غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه څه چې د دوی اړتیاوې دي هغه له دغو نورو حاصلاتو څخه ترلاسه کیدونکو عواید هغه د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی.
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده که موږ او تاسو د افغانستان د مظلوم او فقیرو خلکو حالت او وضعیت ته وګورو، تر دې ډیر بدتره ده. خلک خو به دا وایي چې بزګر کوکنار کوي او هغوی چې کوکنار کوي هغوی به ډېر شتمن وي، امکانات به لري، مګر داسې نه ده. که تاسې د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګورئ چې څومره چاود دي، تاسې شونډې وګورئ، تاسې د هغوی د اولادونو پښې او لاسونه وګورئ، د هغوی ژوند وګورئ، تر ډېرو به له ستونزو ډک وي. د هغوی بیچارهګان که په خپل یو جریب یا دوه جریبه ځمکه یې کوکنار کرل، نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار و له هغوی به یې تر مخه پورونه اخیستي وه، له دوکاندار د کلي د دوکاندارانو به قرضدار و، د منډۍ د دوکاندار به قرضدار و، او کله به یم چې اپین وپلورل شو لا به دوی تر مخه پلورلی و. مثلا که د اپین نرخ به 20,000 افغانۍ و حاصل په وخت کې، دوی به لا په 15,000 او 22,000 افغانۍ پلورلی و ځکه ضرورت به یې لرلو. نو دلته د چې تر ټولو لوی ګټه یې هغه چاته رسیږي چې هغوی لوی کاروبار لري د هیروینو او د
اپینو،
په دې کې ګټه ډېره هلته رسیږي. نو په دې وجه موږ ویلی شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یا نشته یا پخوا هم نه وو، او یا هم پکې فسادونه وو. که د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشتي بدیل په نوم څه امکانات راغله، په بوجیو بوجیو اصلاح شوی تخم او سره به راغله چې باید کروندګرو ته وسپارل شي، مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې هغه سره او اصلاح شوی تخم لو دومره لږ به ورته ورسېده. نو په لحاظ د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کروندګرو ته ګټه ونه کړه، او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړی شو، نه په ملي سطحه او نه په نړیواله سطحه چې د هغوی ستونزې حل کړي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د حقوقي چارو پوه عزیزالدین ماری چې زموږ د 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. کور ودان.